دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
لوستونکې سید سلیمان شاه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د روانو جګړو په وجه باندې د لکه او 15000 ملکی خلک لخپل کورونه بې ځای شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام ادارې یا وچا نن د پنځشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې د تخار، بدخشان او بغلان په شمول په ګنډ شمیر ولایتونو کې شپږ 15000 اوسیدونکي مجبور شوي چې د تیرې یوې اونۍ په دوران کې له خپلو کورونو نه ووځي او نور ځایونو ته کډه وکړي. د وچا د رپورټ له مخې په زیاترو ولایتونو کې د جګړو له امله مواصلاتي لارې او سړکونه تړل شوي دي. حکومتي چارواکي هم مانی چې سږکال په فوق العاده توګه په داخل د هیواد کې د بې ځایه شو افغانانو شمیر زیات شوی دی. لبلخوا د تیرو څلورو اونیو په موده کې د قندهار د میرویس نیکه روغتون ته 213 تنه ملکیان چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په دوران کې ټپن شوي د درملنې لپاره راوستل شوي وو. 119 کسانو د ټپون له امله په روغتون کې سا ورکړه. په عین وخت کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړه روان دي. تیر شپه د قندهار د خار په لیدوس کې واقع د پنجوایي او جړې پولیس والي کې او هم د شاولي کوټ پولیس والي کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ وشو. ویل کېږي چې په روانو جګړو کې دواړو خواو ته مرجوب لا اوختي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. همداراز د افغانستان د دفاع وزارت نن د پنځشنبه په ورځ د شنګاخ په لسمه په 13 ساعتونو کې د 250 وسلوالو طالبانو د وژلو دعوا وکړه او وایي چې 120 لختنه نورې ټپیان شوې دي. پنټاګن د چهارشنبه په ورځ ومنله چې له افغانستان نه بعد د امریکایي عسکرو له راوتو وروسته هم یو زیات شمېر عسکر په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر پاتې. خو څارونکي وایي چې د عسکرو شمېر له هغو عسکرو نه زیات دی چې معمولا پر امنیتي دندو باندې ګمارل کیږي. کله چې د پنټاګن د مطبوعاتي وان جان کربینا په دې اړه د سه شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې پوښتنه وشوه نو هغه ویل چې افغانستان د نړۍ د بل کوم هیواد په شان نه دی او موږ په هغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د نوعیت او ډاینامکس نه ښه آګاهیو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیر هفته خبر ورکړیو چې شاوخوا 650 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې. اژانس وایي توقع ده چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت به په راتلونکو څو هفتو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پروسه بشپړه کړي. طالبانو د پنټاګن د اعلان سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي چې د امنیت ساتل د افغانانو دنده ده. په عین وخت کې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت چهارشنبه په ماښام په افغانستان کې د طالبانو د تعلوزي عملیاتو په ارتباط په یوه رسمي مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې متحده ایالات د روان تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د سفارت په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان میک پرایس دا خبره تکرار شوې ده چې نړۍ به هرگز د زور له لارې په افغانستان کې حکومت ونه زغمي. متحده ایالات ویلي دي چې د افغانستان له دفاعي ځواکونو سره به په 2022 میلادي کال کې 3 میلیارد ډالره مرسته کوي. د امریکا د سفارت په بیان کې ویل شوی دي په 13 کلونو کې 8000 ملکیان وژل شوی دي او 10000 نه زیات نور ټپیان شوی دي. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي دي چې هغه په زرهاو ترجمانانو او قراردادیانو ته د اس ای وی په نوم د مهاجرت د مخصوصو ویزو د جاري کولو د پروسې د ګړندي کولو نیت لري چې د افغانستان په شل کلن جنگ کې د متحده ایالاتو له پوځ سره ملګرتیا کوله. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډانل رمزفیلد د 80 کلونو په عمر مړ شو. رمزفیلد چې د متحده ایالاتو د څلورو جمهور رئیسانو د حکومت په دور کې په لوړو دولتي چوکیو باندې کار کړو پر افغانستان او عراق باندې د متحده ایالاتو د پوځي غلط په دوران کې د دفاع وزیرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خبره کړې ده چې پاکستان با د نوموړي په قول هیڅکله هم بیا د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره ملګرتیا ونه کړي. له اسلام آباد نه د امریکا غا خبريال په خپل رالیګلی ریپورت کې وایي چې عمران خان د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پارلمان ته په یو تلویزیونی وینا کې د افغانستان په اړه د پاکستان د پخوانیو حکومتونو پالیسی احمقانه وبلله او ویل چې برناقیزان د متحده ایالاتو په مشرۍ د ټیریریزم ضد جنگ کې په لومړۍ جبهه کې شامل کړ. د افغانستان حکومتي چارواکو لس تنه ایرانیان چې د مختلفو جرمونو په ارتکاب نیول شوي او په زندانونو کې پراته وو نن د پنجشنبې په ورځ له خوشې کولو نه وروسته د هوا په لاره ایران ته ورستانه کړل. شل زره افغانان دا وخت د ایران د حکومت په مختلفو زندانونو کې پراته دي. د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل که د روسي پوځ د نوموړي په وینا د امریکا او برېټانیې جنگي کشتۍ دویم کړي د دریم نړیوال جنگ د پیل کېدو امکانات نه لیدل کېږي. ښاغلی پوتین دا تبصره په داسې حال کې وکړله چې د متحده ایالاتو، برېټانیې او د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځونه د یوکراین د پوځ سره یو ځای د سی بریز یا د سمندر د نسیم په نوم سمندري تمرینات په توره بحیره کې د کریمیا د ټاپ وزمې سره څیرمه ځامي تمرینات سرته رسوي. روسیې دغه تمریناتو کلک مخالفت کړی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. که څه هم چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په روان هفته کې اسرائیلي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دی به هرگز ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړې کړي، خو له بیت المقدس نه د امریکا غ خبريال لنډا ګریستن په خپل رالیګلی ریپورت کې وایي چې د اسرائیلو مشران د بایدن په شمنو باندې ډاډه نه دي او بے باور دي. اسرائیلی ساينس پوهان په دې باور دي چې ایران اصلا د اټومي بم جوړولو ته اوس ډیر ورنږدې شوی دی او را ګرځول به ګراني. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د استرالیا په حکومت باندې غږ کړی دی چې د بیجنګ د طرفدارانو د زورول نه د هنګ کانګ محصلین چې د هیواد په پوهنتونونو کې درسونه لولي خوندي وساتي. د چین او استرالیا اړیکې د تیرو څو کلونو په موده کې د یو لړ ستراتیژیکي، ډیپلوماتیکي او تجارتي شخړو په وجه باندې سړې شوې دي. فکر کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمالي لویدیځو ایالاتونو کې د سختې ګرمۍ په وجه لسل نه زیات کسان یو ناڅاپه مړه شوي. په روان هفته کې د متحده ایالاتو د کالیفورنیا، اوریګن او واشنگټن په ایالاتونو کې او هم په کاناډا کې ګرمۍ په بېساري توګه زیاته شوې ده. په بریټیش کولمبیا کې د دوشنبه په ورځ د تودوخې درجه 30 درجه سانتیګراد ته ورسېدله او نن د جولای په لومړۍ نیټه پر چین باندې د کمونیست ګوند د واکمنۍ سل کاله پوره کیږي. د چین مارکسستانو د ماو زیډونګ په مشرۍ په 1921 میلادي کال کې قدرت ونیو. چین چې 1.4 میلیارد نفوس لري، واکمن کمونیست ګوند وای چې 2 میلیونه فعال غړي لري. چین دا وخت د نړۍ دویم ستر اقتصادي قدرت دی، خو په عین وخت کې د نړۍ تر ټولو زیات استبدادي او پولیسي دولت هم ګڼل کیږي. کمونستانو په 1938 لمریز کال کې په ختیځ ترکستان یا شینجیان باندې هم قبضه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخپرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان حکومت وايي د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب له روسي چارواکو سره د ګډو امنیتي همکاروي په اړه د بحث لپاره مسکو ته تللی. د سیاسي چارو کارپوهان روسیې ته د شاغلي محب د سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب له واشنگتن څخه لستنیدو سلور ورځې وروسته د پنځشنبه په ورځ مسکو ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ خبريالانو ته وویل چې ښاغلی محب د خپل سفر په مهال له روسي لوړپوړو چارواکو سره د کابل مسکو ترمنځ د ګډو امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمد الله محب نن سهار له کابل د روسي پلازمېنې مسکو ته لاړ چې د روسي لوړپوړو مقاماتو سره د ګډو امنیتي همکاریو او نورو سیمایزو مهمو موضوعاتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا سفر 2 ورځې نه دی او د جزئیاتو په حق لبې له رسنیو سره وخت پر وخت معلومات شریک کړو. سفر د افغانستان د امنیتي مسایلو لمخه د اهمیت وړ دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون مرستیال سید محمد جمال فکوری بهشتي امریکا غټول چې له افغانستان څخه د بهرنیو په ځانګړي توګه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته روسیا د روان امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ښاغلی بهشتي په وینا افغانستان غواړي د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه روسیې ته ډاډ ورکړي چې د نړیوال ټولنې د یو اړخ په توګه به د سیمې له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري او د دواړو هیوادونو د ملي ګټو په اساس به ټول هوکړې په خپل ځای پاتې وي. خو ښاغلی بهشتي وویل چې د رپورټونو له مخې روسیا د پاکستان او ایران ترڅنګ له طالبانو سره د همکاریو په هڅه کې دی او د ښاغلی محب دا سفر په یو ډول د ډاډ ورکولو او د کابل مسکو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي.
باور مې سکه یو اطمینان دادن بیشتر
زما باور داره چې یو ډول زیات ډاډ باور کول کیږي ترڅو د زیاتو همکاریو تمه ولري. هو دا تمه لري چې د روسیې په شان هیوادونه د دولت له مخالفینو سره همکاري ونه کړي. خو آیا روسیه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سفر له واشنگتن د کابل د ناهیلی کېدو او مسکو ته د مخ اړولو په معنا دی؟ د سیاسي چارو کارپوه اسدالله ندیم د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه په افغانستان کې خپل ګټو پسې ګرځي او د دغه هیواد اړوند مسایل له نږدې ساري.
پس از سفر هیات بلندپایه افغانستان
امریکا ته د خاغلی غنی په مشرۍ د افغانستان د لوړپوړي پلاوی سفر چې خاغلی محب هم په دغه پلاوی کې وو خای نه هلی شوی وی او امریکایانو د دوی غوښتنې نه وی پوره کړي. اوس یې روسیه ته مخ اړولې چې وویني روسیه د دوی غوښتنې پوره کوي او کنه.
سفارشات اینا را برآورده میکنه یا خیر.
د سیاسي علوم استاد علي اميري هم امریکا غته ویل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني امریکا ته د وروستي سفر په ترڅ کې خپلې غوښتنې نه دي ترلاسه کړې. خو ښاغلی اميري ټینګار وکړ چې په دې سره بیا هم روسیه د امریکا بدیل نشي کېدلای او کابل اړ دی چې د واشنگتن د طرح په اساس عمل وکړي. ښاغلی اميري زیاته کړه چې روسیه په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اړوند مسایلو په تړاو هیڅ ډول ګواښ نه دی منلی او تل یې محتاطانه عمل کړی دی.
چشمانداز تازه هم وجود ندارد که روس ها را
دا سینه وینه خې هم نه لیدل کیږي چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې په پراخه کچه د خپلې دولپاره لیوالتیا ولري او لګښتونه پرې کړي. هغوی تل غوښتي چې له تروریزم سره د مبارزې مصارف او د امن او ناامنۍ ټول مسولیت د امریکا په اوږو وي او اوس که د افغانستان حکومت له روسیې څخه ستمه ولري زما په نظر واقع بینانه نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې روسیې ته تللی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په مسکو کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد ویلي وو چې کابل له مسکو څخه د وسلو پیرېدلو ته چمتو دی. ښاغلی جواد دغه راز د روسیې له تاس خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې مسکو د افغانستان لپاره د اوسنیو نظامي تجهیزاتو په ځانګړې توګه د روسي هلیکوپټرو د بیا رغولو، د پیلوټانو او د الوتکو د انجینرانو د روزنې زمینه برابرولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو له پیښو سره سم د دوی لوی برخه طبي منابع د جګړې د قربانیانو په درملنه لګول کیږي. د بل خوا د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د تودې جګړې رپورټونه ترلاسه شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهار څخه راستولي.
په جنوب کې میرویس حوزه بیروختون مسولینه وای چې د جګړو له شدت سره د روختون د هیواد په کچه یو له ټولو بوختو روختونونو څخه ګرځیدلې دي. د روختون ټول بسترونه د جګړې له قربانیانو ډک دي.
دا نو کله کوم یې نه په خونه کې سات چروي مش په سره کناس کنه ساده د سګرونو په خانه په خونه کې نه سات چروي مرمه را درته کړ کنه و تر را دې په شکو مشته دا سابسوزي کنه دي خدای ورته وګړي قران ورته سره خشيانې سوال سره وکړي دا رسول ومنه
د دې روختون رئیس ډاکټر محمد داوود فرهاد آشنا رډیو ته ویل چې په څلور اونۍ کې د روختون ته 203 تنه د جګړې قربانیان ورول سوي چې یو سلونونو ستنوې د جوړو ټپونو لکبل ساور کړي. د زیاتې چې د جنگي واقعاتو له زیاتوالي سره پریو وخت د میرویس حوزوی روختون لوی برخه منابع د جګړې د قربانیانو په درملنه لګول کیږي.
دا میرویس حوزوی روختون چې اوډیر مصرف او روختون د دې حوزې دی په تیر جوزا میاشت ارقام وشتل سوي یو سل درو پنځوس د مین او د بمبارد پواسطه باندې 115 دیش ټول جنگي واقعیات مو 203 واقعیات چې مړینه تقریبا 101 د 1025 په کسان چې وشتل شوی او د اوس 101 کسان مړ شوی دی. د ماین او د بمبار پواسطه باندې 115 دیش کسان راغلي مړینه 13 کس وو او په هغه کې شپږ کسان بسر شوی دي او 12 په سرافه شکل تدریس شوی او درخت شوی دي.
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو کمیسیون هم له روان جګړیز حالت څخه لوی اندیښنه شي. د نوموړي کمیسیون رئیس سلطان آیل آشنا راډیو ته ویل چې په کندهار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو له کبله ملکي مرجوبله تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
متاسفانه د ورستي جګړو له عمل څخه ملکي تلفات کچه په ماغه حالت کې پاتې دی او هم کله کله دا کچه لوړیږي. هم ډیر مهم لاملونه د ملکي تلفاتو چې رامنځته شوی دي هغه د شک پیسو مینونو څخه دي او همدارنګ د هدفي وجونو څخه دي چې دا یو ډیر لوی لامل دی. همدارنګ مخامخ جګړو څخه هم ملکي تلفات رامنځته شوی دي خو دغه دوه برخو کې ملکي تلفات کچه ډیر لوړ ده. نو موږ د تل په څیر باندې بیا هم د جنگ پر شکیلو غاړو باندې ځخکو چې په جګړه کې هغه بشر دوستانه حقونه چې دي یا د جګړې حقونه دي هغه په ډېر اکثر کې رعایت کی او په جړه باندې موږ جدي اندیښنه لرو.
بلې خوا ته هم د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د تودې جګړې راپورونه ترلاسه کیږي چې په ترڅ کې مرجوب له هم رامنځته شوی ده. له تیرې شپې راهیسې د کندهار په لویدیځ کې د پنجوي او ژړی او په شمال کې بیا د شاولیکوټ ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړې پیل شوي. د کندهار والی روح الله خانزاده په اړه وایي چې د پنجوي او ژړی ولسوالیو ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلې دي.
نوې تازه دم قوتونه ژړی ولسوالی پنجوي ولسوالی دواړو ته ورسېدل. هغه خپل کافي اندازه ان شاء الله موږ قوت لرو. ډېر غټه تشویش خبره نه ده.
د جګړو لسیمو څخه پر یو وخت د ملکی مرجوبلې لویری لسګونه کورنۍ د کندهار ښار بیلابیلو برخو ته کډوالې سوي چې وایي لګڼو سند سره لاس او ګریوان دي. وسلوارو طالبانو د کندهار د ورسوي امنیتي پیښو په تړه ورسنۍ ته کومه تفسیر نه ده کړې.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ومنله چې واشنگتن به یو زیات شمیر سرتیري په افغانستان کې پریږدي ترڅو د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر امنیت وساتي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبريالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې ده او د سولې په اړه د طالبانو نیت یو لړ پښتنې پیدا کړې دي. خو کربي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د دقیق شمیر نه دی ښودلی چې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو لپاره به پاتې سي. نور حال پر پټ کې باوري.
په افغانستان کې د جګړې په میدانونو کې د تشدد د زیاتوالي او طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر له خبرداري وروسته د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکا اهداف څرګند کړل. د پینټاګون وایان جان کوربي د سیشن په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د تشدد کچه ډیره لوړه شوې ده.
what we'd like to see
is چمږه غواړو او لګلو ته لیواله یو هغه دادی چې طالبان په باورې توګه بیرته د سولې بهیر ته راوګرځي او لکه څنګه چې ګورو چې حالت پیخیږي په یقین سره د هغوی د هڅو د ریښتین ولایي په اړه پوښتنه رامنځته کړي چې هغوی د سولې په بهیر کې یو مشروع او باوري شریک
participant.
ښاغلی کوربي ونه ویل چې دقیقا څومره پوزیان به په افغانستان کې د ډیپلوماټانو د امنیت لپاره پاتې شي.
موږ له هم په جزئیاتو کار کوو چې په هوایي ډګر کې به امنیتي وضعیت څه ډول وي. همدا چې اوس موږ او تاسو سره خبرې کوو امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې دي. دا چې د دوی راتلونکي به څنګه وي سمدستي پرې نه پوهیږو.
د امریکا د دفاع وزارت د سرګندونو سره جوخت په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر روان امنیتي وضعیت او د ولسوالیو سقوط چې ځینې استراتیژیک ارزښت لري د اندېښنې وړ بللای دی.
political settlement is something that as we start talking about
د امریکا او طالبانو د تړون د مخې اختلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله چې ارتیاوي او افغان فوجان تر بریدونو لاندې وي دوغوی دفاع کوي. تر ټولو خلاره چې دا هوایي بریدونه بند شي. ما طالبانو ته هم ویلي دي چې تهاجمي یا غلیز بریدونه بند کاندي.
په ورته وخت کې جرمني اعلان کړی چې افغانستان نه د خپل ټولو عسکرو په ایستلو د ایواد کې خپل نګډې شل کلن پوزي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولای دی. د جرمنی د دفاع وزیر هم په خپل ټویټر پاڼه کې د خپل ټولو عسکرو د ستنېدو په اړه لیکلی، په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوزي ماموریت سفر کوي تړل کیږي چې زموږ لپاره یو آزموینه و. رومانیا هم خپل یو څلو څلوېښتن عسكر د شنبه په ورځ له افغانستان نه وویستل.
نو سپېڅلې اند امپلیکاره
البته دا یو ماموریت و چې د قربانۍ غوښتل او مونږ تل د رومانیا د هغوی سره سرتیرو چې د دې ماموریت په جریان کې زخمی شوی او اوښت نور وژل شوی دی درناوی وکړو.
ولسمشر جو بایدن تیرونه په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په غونډه کې وویل چې امریکا له افغانستان سره بشري او امنیتی مرستو ته ژمنه ده. ولسمشر زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ساتل د سولې د هغې معاملې سرغړونه ده چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره کړې ده، او دای په ځان د دغه خطر د اخیستو لپاره چمتو نه دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې چین لا ملاریا څخه اوس بالکل پاک شوی دی. په دې اړه به په جنیو کې د خبریالي لیزا شلاین درالي ژلي رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمانشاه تاسو ته ووروي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جون په 10مه اعلان وکړ چین چې د نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد دی، معمولا به په کې هر کال د ملاریا د غوماشې د چیچلو په وجه باندې 10 میلیونه خلک د ملاریا په ساري ناروغۍ باندې اخته کېدل، اوس یې کچه صفر ته رالوېدلې ده. د چین حکومت وکولی شو چې د 10 لسیزو یا 10 کلونو په موده کې دغه حد ته ځان ورسوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د ملاریا د نړیوال پروګرام امیر پیډرو الونسو امریکا غږ ته ویل د چین بری باید د نړۍ د هغو ګڼش میلیونو هیوادونو لپاره هم د عبرت سبب شي چې د ملاریا په ناروغۍ باندې د خطر کېدو پیښې انډیمیکی بڼه غوره کوي. نوموړی وایي چین په یو وخت کې هر کال د ملاریا 10 میلیونه مثبتې پیښې لرلې، او زه اوس نوم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې لیکم چې د ملاریا ساري ناروغي پکې عامه وه، خو سه ځان د بشریت د دغه آفت نه بالکل خلاص کړی دی. چین د آسیا پاسفیک د لویدیځ څنډې د هیوادونو په جمله کې لومړی هیواد و چې 3 لسیزونه وروسته د لومړي ځل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د ملاریا نه د پاکېدو سرټیفیکیشن یا تصدیق وکړ. له چین نه علاوه استرالیا، سنگاپور او برونای هم له ملاریا نه پاک هیوادونه دي، او کوم هیوادونه چې په وروستیو وختونو کې نمونه په دې لیست کې شامل شوي په هغو کې السلوادور، الجزائر، ارجنټین، پاراګوای او ازبکستان د ذکر وړ دي. الونسو وایي چې د ملاریا محو کول یو وګدا او پیچلې پروسه ده. ډېر فکتورونه پکې شامل دي، اقتصادي وده، د خلکو د ژوند د شرایطو بهتر کېدل، او د ملاریا د کنټرول او مالجې په خاطر د لازمو تدابیرو عملي کول د ملاریا له شر نه د کامیابۍ په حاصلولو کې کلیدي اهمیت لري. د ویکټر کنټرول یا د حشراتو ضد دوا د استعمالولو په وسیله د غوماشو وژل، د اصلاح شوو پشخانو نه استفاده به د راتلونکو څو کلونو لپاره زموږ د حل زلو د ستوني فقرات یا د ملا د تیر حیثیت ولري. د ارتسی مینن د ګولایو له خورلو سره یو ځای مالیجوي تدابیر نیول هم مهم او کلیدی رول لوبوي. په نړۍ کې هر کال د ملاریا د ناروغۍ 209 میلیونه مثبت پیښې ثبت کیږي، او هر کال په دې ساري ناروغۍ باندې د خطر کېدو په وجه 300 زره نه زیات خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. 90% پیښې د افریقا په نیمه وچه کې. د الانسو په وینا د افریقا د ملاریا غوماشه دغه ساري ناروغي د انتقالولو زیات توان لري، او د نورو دلایلو په جمله کې دای هم یو مهم عامل دی. نوموړی وایي
And of course all of this is compounded by lack of economic and social development difficulties.
البته لدينا علاوه د اقتصادي او اجتماعي پرمختګ نه موجودیت، د مخابراتو او ارتباطاتو په برخه کې د ولسونو ستونزې، نیستي او د سرپنانا د خلکو محرومیت هغه مهم عوامل دي چې د افریقا په نیمه وچه کې د ملاریا د غوماشي د ناروغۍ په وجه د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د افریقا نه د ملاریا د غوماشي محو کول هم په خپل ذات کې یو غټ چیلنج دی. افریقا اوس په هغه وضعیت کې دا چې شپېته کاله مخکې پکې چین واقع و. کوم پرمختګونه چې په دې لاره کې د تیرو شلو کلونو په موده کې شوي دي په خپل ځای خوندي ساتل هم ګران دي. د روغ نړیوال سازمان وای که څه هم چې په اوسنۍ زمانه کې د ملاریا د مخنیوي وسایل بهتر شوي دي، خو تر ټولو مؤثره او ګټوره طریقه به د ملاریا د مجادلې په لړ کې د واکسینو لګولي. دا نړیوال سازمان وای که څه هم چې د فعلن لپاره د ملاریا واکسین دی موجود، په امتحاني توګه د افریقا د صحرا په دریو هیوادونو کې د آر ټي ایس ایس په نوم د ملاریا ضد واکسینو پر امتحاني پروژه باندې کار روان دی او لومړی نتیجو نه څرګندېږي چې په کوم عمر ماشومانو کې د ملاریا د ناروغۍ په مخنیوي کې مؤثر ثابتېږي. کوم واکسین چې په 1993 مریض کال کې جوړ شوی و شاید چې دومره ګټور او مؤثر نه لکه څنګه چې موږ توقع لرله. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو په اساس په مخکې رپورت نېشنل انټرست خبرونه له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله راخسته ده. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو وتل باید ورته وشي، ګواښونو ته پاملرنه وشي، څو بل انساني ناورین رامنځته نه شي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ډاډ د جمهوریت په چوکاټ کې د اړیکو د نوي فصل او پرمختګونو خبره کوي.
یو نوی فصل ده، یو نوی باب ده او په دې کې ده د جمهوریت لمنه او غیب ډیر پراخه. جمهوریت نه د ما ده، نه د بل چا ده. جمهوریت د ټول افغانانو ده. اوس جمهوریت په چوکاټ کې موږ ټول ځان وینو. که جمهوریت نه وای، موږ دا رقم متوازن توجه به ټول افغانستان ته کېده. وختي چې جمهوریت وایو مانام دا ده چې غواړو یو راتلونکی ولرو چې هغه راتلونکي کې په اتفاق په اعتبار په سولې باندې ژوند وکړو.
د افغانستان پرېښودل تاریخي تېروتنه ده. دا د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې بریډ سټیفنس لیکلې ده. لیکوال وایي سره له دې چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي، خو عملا میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې، ډاکترانه شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي. خو دغو ښځو ته اوس شاړول کېږي او همداراز هغه نورو افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقونو او خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د پارلمان غړی شینکی کړو خیل د دې لیکنې د لیکوال د نظر سره هم نظر ده او وایي
نو معلومدار د ښځو لپاره به مشکلات زیاتېږي او چون تر اوسه پورې هم افغان میرمنو د حفاظت لپاره کوم ځانګړي کومکونه څوک نه کوي او نه بهرنیان کوي او نه د افغان حکومت. نو بدون شک د افغان میرمنې ښځه به ژوند به جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ کیږي، شاید تلفات هم پورته لاړ شي، شاید افغان میرمنو فرار زیات شي یا په کور کې پاتې شي. نو د افغان ښځې ژوند به واقعا متاثره شي.
خو د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي جین شاین پر ډاډ سره د امریکا کانګرس ته دا خبره وکړه او ویل
I will not support
زبل هیڅ حقیقت ملاتړ ونه کړم چې هغوی ته اجازه ورکړي څو له حساب کتاب پرته د ناوړه اعمالو تر سره کېدو ته دوام ورکړي. هغه څه چې موږ په راتلونکو څلورو میاشتو کې کوو په راتلونکو نسلونو کې د میرمنو پر ژوند تاثیر کوي. زما په باور موږ باید د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره هر هغه څه چې په توان کې لرو وکړو.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اورئ.